شي دا مشال ریډیو دی د پنځو بجو په دې غړی کې زمام مجید بابر د خبرونو ویاندې ملي حمید زاده او د موږ د ټیکنیک په برخه کې د ملګری روح الله زدرانی کې هلیو سلامونه ومني. روانه خبرونه کې مو درته بلابل راپورونه راوړي دي. په دې کې یو شمیر راپورونه مرکې شننې داسې نور راپورونه د کورونا وایرس په اړه باندې دي. خو دې سره سره نور موضوعات هم د دې خبرونې یو برخه جوړي. سمخ کې د پنځو بجو خبرونه د ملي حمزه ده.
السلام علیکم. ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه له 2200 زیات شوي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د بحث ختمېدو پس په د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخې ته ځي. او امریکا وایي له روس نه اخیستل شوي طبي سامان په اوجاز کې د غیوات ته رسیدلې. تفصیل: په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 2291 ته رسیدلی او 10 کسان ترې مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا کمی ادارې په ویبپاڼه لورکړل شو شمیرو سره سم په 1324 ساعتونو کې یو تن په پنجاب، یو په سند او یو په خیبر پختونخوا کې مړ شوي. د ادارې له شمیر سره سم له ناروغۍ 101 کسان روغ شوي دي. په تصدیق شوو کیسونو کې 715 سلوېخ په پنجاب، 703 سلوېخ په سند، 216 اویا په خیبر پختونخوا، 139 او بخی، 198 په بلوچستان، 188 په گلگت بلتستان، 28 په اسلام آباد او 9 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې ریکارډ شوی دی. سند های کورټ د امریکایي خبریال ډینیل پرل د وژنې په تور د نیول شوي کس ته مرګ سزا ختمه کړې. پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې خبریال ډینیل پرل تر تختولو وروسته وژلې و. خو سند های کورټ نن عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 1 کال بند واړوله. بلخو عدالت د پرل په وژنه د دریو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم وکړ. 38 کلن ډینیل پرل په امریکا کې د 2001 کال د ستمبر 11 متر ترهګرو بریدونو وروسته پاکستان کراچۍ ته تللی و. نوموړی هلته د 2002 کال د جنوري په 23 وتښتول شو چې وروسته بیا ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. دا خبره د یاد شورا ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وکړه. نوموړی وویل:
پرون بحثونه وسوه، بحثونه مثبت وه، پرمختګ پکې سوی دی، موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي.
د طالبانو درې کسیز پلاوی له سه شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. طالبانو ویلي تر څو چې د 2000 تر 5000 بندیان خوشي نه شي بین الافغاني خبرې نه کوي. خو افغان حکومت ویلي چې د طالبانو بندیان په تدریجي توګه ازادیږي او په بدل کې له دې ډلې سره د حکومت بندیان راخوشي کیږي. امریکا دا خبره تایید کړې چې له روس څخه خصل شوی طبي سامانونه په اوجاز کې هغه غیوات ته رسیدلي. دا طبي سامان له روس څخه خصل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د رواني اونۍ په سر کې ټلیفوني خبرې کړې وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې وینټیلیټرې او نور طبي حفاظتي سامان یې د اپریل په لومړۍ نیټه نیویارک کې د بیړنیو حالاتو ادارې ته سپارلې دي. د وزارت ویاندې مورګن اورټیګ سویل دا سامان د مارچ په 10 د ټرمپ او پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرو وروسته اخیستل شوی دی او دواړه هیوادونو په تیرو وختونو کې د بحران په وخت کې له یو بل سره بشري مرستې کړې او دا به جاري ساتي. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي واشنگټن باور لري چې د ایران ایجنټان د تیر کال په نومبر کې په ترکی کې د یو ایران نژاد د تن په وژنه کې نیغ په نیغه لاس لري. د امریکا د انتظامی یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خود په شرط ایجنسی ته ویل چې ایجنټانو دا کار د تهران په امر کړو. د ایران استخباراتو پخوانی کارکونکي مسعود مولاوي وردان جانی د نومبر په 14 تر هغې مخکې ووژل شو چې په رشوت کې د ککړو ایراني او چارواکو په اړه معلومات یې په ډاګه کول غوښتل. د دغه چارواکي په خبره د ایران په تاریخ کې د هدفي وژنو په ترکی کې د هغې لپاره د استعمال طریقو ته په کتو د امریکا حکومت باور لري چې د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت د وردان جانی په وژنه کې لاس لري. تېره اونۍ رویټرز خبري ایجنسی ترکیې د دوو چارواکو له خولې خبر ورکړو چې په استنبول کې د ایران د کونسلګرۍ دوو چارواکو په امر وردان جانی وژل شوی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال لريو ته خوږي خبرونه درته زمونږه همکار ملي حامدزاده اورول. اوریدونکو، پاکستان کې سر روان دي او په تیره تیره په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې څه حال دی؟ د کورونا وایرس نه اغیزمن څومره دي؟ دغلته کې حکومتي چارواکي یا د صحت ادارې څه کوي؟ په دې اړه ورزو خیبر پختونخوا ته. پېښور کې زموږ همکار غلام غوث په دغه هر څه نظر ساتي، همدا اوس راسره ټلیفون د لارې راغلی دی. غوث، ستړی مشي، په خیر راغی. او که دا راته ووایه چې دغلته تاسو څه ګورئ، څه پرمختګونه دي، چې کوم اقدامات ګامونه اخیستل شوي وو، د هغې څه ګټې رامنځته کېږي، ولس څنګه دی؟ که زموږ اورېدونکو ته ووایه.
جی بالکل مجید بابر صاحب، دلته چې کوم ګامونه پورته شوی دي، یعنی لاکډاون او ورسره راغی د ټرافیک، چې کوم بندیزونه په ټرافیک او په تګ راتګ لګول شوی دي، نو نن دا هغه بندیزونو لکه دولسمه ورځ ده. او په هغې باندې خو د تیر چې کوم پنځه شپږ ورځې مخکې ډېر عمل نه کېدو، خو په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دغه د کرونا د ناروغانو دغه شمېره په لوړېدو ده، نو دا غي د لاسه چې کوم دی، نو خلک وس دغه ناروغي نه یریدلې دي. یو وجه دام ده، او بل وجه دا ده چې د انتظامی لخوا هم سختي شروع شوې ده. د دپه یو سلور سروي فلان دي چې کوم دی، نو چې کوم اقدامات دي حکومت دغه کړی دي، نو په ټولو ضلعو کې دا غي د لاندې بیا دغه اقداماتو باندې مخکې بیا سرکاري اعلامیې راغلي دي چې دا به خامخا تاسو دغه کوي عملي کوي، ګڼې ګوڼې چې کوم دی هغه به نه جوړوي، نه په بازارونو کې او نه په نورو ځایونو کې. نو اوس په هغې باندې ډېر دغه عمل پرې روان دی، خو ځینې ولسي ستونزې هم رامنځته کړي دي، لکه د مثال په توګه باندې تاسو څه پوښتنه کوله؟
او ما دغه همدغه خبره کوله چې که دا لاکډاون دی، خلک په کورونو ناست دي، حکومتي اقدامات دا دي چې یاره د یو بل نه لږه فاصله وساتي، په جسماني توګه باندې یو بل سره، په ټولنیزه توګه یو بل سره ګڼې ګوڼې مه جوړوئ، خو د دې تر څنګ کورونو ته ولسونو ته د خوراک سیزونه پکاري، د صحت دپاره که څوک بیمار ناروغانی هغوی هسپتالونو ته تګ غواړي، په دې لړ کې څه حال دی؟
بالکل جی، همدغه دا چې په دې کې دغه ستونزې چې کوم دي په مارکیټونو کې، زیاتره د ګرانۍ د ټولو نه اولنۍ لومړۍ ستونزه چې کوم ده د ګرانۍ ده. بیا په ګرانۍ کې د ټولو نه اهم شی چې کوم دی، اوړه یا غنم دي. نو په پېښور کې دا وختیم زه وتلی وم، داسې د ورځې هم د دې اورېدونکو د معلوماتو دپاره زه داسې په احتیاط سره یو چکر لګوم په خپل ګاډي کې او خپل هغه حفاظتي دغه سره. نو هلته کې چې کوم دلته اوس په رامپوره ګیټ او دغه جګونو کې کوم دغه اوړه دغه کېږي، د وړو چې کوم مارکیټونه دي، ګو چې په هغې کې هغه سرکاري چې کوم میلونه دي، یو سل یو اویا میلونه دي، هغې ته سرکاري چې کوم دغه کوټه ورکړې شوې ده، د هغې لخوا هغه وړه میلاویږي، خو زیاتر د هغه وړو هغه معیار ښه نه وي، نو د هغې په وجه خلک د پنجاب اوړه اخلي. او د پنجاب د وړو به مخکې دلته په نهه نیم سوه زر روپۍ باندې میلاوېده، په نه سوه پکې هم و، خو هغه د پنجاب چې کوم سپین اوړه دي د خلکو دغه معیار والا، نن ما د ځینې کسانو نه دغه هم وکړلې پوښتنې مو کړې، نو هغې ویل چې دغه په دولس سوه او بس د هر چا خپله خوښه ده چې په سوی خرڅ کړه دیارلس سوه. خو البته د حکومت لخوا په بیا بیا دا ویل شوي دي، پرون هم د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر اجمل وزیر په خبري غونډه کې ویلي چې مونږ به د مارکیټ کې خپل سرکاري چارواکي چې کوم دي د هغې به جاج اخلي، او که څوک د خپلې اندې دغه نرخونه لوړ ساتي، نو د هغې په ضد باندې به چې کوم دی، نو دغه کوي کاروایي کوي. داسې څه کاروایي چې کوم دی، نو په عمل کې نه ده راغلي. او دغه د دې وړو سره سره چې کوم د چینو او د وړو، یعنی نن دغه دولسمه ورځ ده دغه لاکډاون، نو د هغې هم لږ ډېر د هغې په نرخونو کې دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی. او دا یره ده که داسې واقع کېږي دا لاکډاون، او د دې دپاره خپل یو داسې قابل عمل څه میکانیزم بل نه جوړېږي چې یو طرف ته حکومت دغه سپلایم به حال وساتي او نرخونه هم کنټرول وساتي، او د کرونا د خورېدل لکه دا اوس ډېر لوی یو چیلنج دی، دا دواړه به حکومت څنګه دغه کوي.
غوس که لنډ غونته راته ووایه مختصره توګه باندې، چې څومره ناروغان نوي پېژندل شوي دي، یا د دې تر څنګ که چا کې د دې مثبتې پېښې شوي، یا که څه مرګ شوی د کرونا وایرس له وجې نه، که ولس ته په لنډه توګه ووایه.
بالکل پدې کې درش نوی چې کوم سرکاري روستي چې کوم معلومات دي نو درش نوی د کرونا ناروغان مخې ته شوې دي
په خیبر پښتونخوا
کې د درش میراث شمیره چې کوم د 200 شپږ اویا ته مخکې 253 پرون چې کوم موږ کړو پدې کې بیا چې کوم د غری په مردان کې وراغلي دي تازه په ایبټ آباد کې چې کوم نه په دریو کې د غشن په هریپور او په مانچیره کې په دوو کې د غشن په بنو بزبیر په خیبر ضلع په کوهات په کورما نوخار او اورګزو او ټانک او جنوبي وزیرستان کې بیا په یو تن کې د دې پخلی شوی دی. تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې اته اوته د مړو شمېره رسېدلې ده. پرون چې کوم دغه دي په نوخار کې د دې ناروغۍ نه یو بل تن دغه شوی و نو اوه ناروغان مخکې وو اوه مړي مخکې وو او دغه پسې دغه شو ده که دغه یو مړي سره دا اته اوته دغه شمېره د مړو د کرونا ناروغۍ نه رسېدلې ده.
ډېره ډېره مننه اورېدونکو غلام غوثو د پېښور نه تاسو ته معلومات درکول چې په خیبر پښتونخوا کې د بندیز نه چې هر څه بندي لاکډاون دی د کرونا وایرس د وجې نه څه حالات دي څه ستونزې دي د ولس څه ستونزې دي حکومت څه کوي او په تېره تېره د کرونا وایرس څومره نوي ناروغان مخته راغلي او څومره مړه شوي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی یو وړې د مینې پس راځو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو په یو بل راپور تر غزوم د پاکستان یو عدالت د امریکایي خبريال ډینیل پرل د وجنې په تور نیول شوی کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سید شیخ تور وو چې په 2002 کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د خبريال تر تختولو وروسته وجلې وو خو سین های کورټ د اپریل پر 2 عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم ککړ وګرځو او د هغه د مرګ سزا یې په 1 کلن بند واړوله. بلخو عدالت د پرل په وجنه تورن د درو نورو کسانو د خوشي کولو امر هم وکړ. په دې نور حال احمد شاه زمیراکی
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر 2 په کراچي کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبريالانو ته وویل چې 6 کال وروسته ثابته شوی چې د پرل د وژنې په تور نیول شوی دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دوی پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو. په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله بندي. خواجه نوید ویلي چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر 5 کلونو زیاته مده تیره کړې نو حکومت به د ده د زیاتې تیر شوي بند سزا ازاله کوي. اته د 8 کلن ډینیل پرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د سویلي اسیا څانګې مشر خبریالو نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 18 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچي ته تللی و. هلته د 2002 کال د جنوري پر 23 وتښتول سو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نسول او پاکستان ته F-14 ډول جنګي الوتکې ورنکړل سوې نو ډینیل پرل به ووژني. تر دې وروسته 2002 کال د فبروري پر 28 پاکستاني چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و. وروسته د همدې کال په مئی میاشت کې په کراچي کې په یو کاند کې یو سرپرې کړی مړی وموندل سو چې تر ډي ان ای ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډینیل پرل دی. د پاکستاني پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلي عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچي پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نسول. د لاس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وښپاره. پر نوموړي سربیره د کراچي پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم 3 نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریز د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او 3 نور تورونو ته د عمر بند سزا واورول. د 2003 کال په جنوري کې د واشنگټن ډي سي په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې تر 3 کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و ډینیل پرل د 18 سپتمبر د ترهګرو بریدونو تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل شوی نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او دا مهال په ګوانتنامو کې زندان دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یو پاکستانی کورنۍ کې زیږیدلی. تر پرون لمخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1904 نیم کال کې د هند په سر شار نوی ډلی کې درې برتانویان او یو امریکایي وګړي وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکام سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یوه مسافر وړونکې الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوې ډیلی پر لور روانه وه، نو کندهار ته وتښتول سوه. د الوتکې د مسافر د خوشکولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زنداني وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشکولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سرته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2016 کال کې په خپل کتاب ان د لاین آف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې MI6 عمر شیخ هغه وخت ګمارلی و کله چې هغه په لندن سکول آف اکانومکس کې درس وایه. نوموړی لیکي چې د عمر شیخ له لارې په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهرې جوړې سوې. آن دا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان ډرایوران وای چې د غلام خان بندر تړلو سره ګڼ شمیر ډرایوران افغانستان کې ښکیل دي او د مشال همکار عمر وزیر د غلام خان بندر تحصیلدار غنیم رحمان وزیر سره مرکه کړې ده. دغه ډرایورانو او سیمه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اخیستل شوو ګامونو په اړه باندې تر پوښتلي. نو هغه وای
تحصیلدار غلام خان غنی و رحمان وزیر کدار ته وای چې د شمالي وزیرستان هغه ډرایوران چې غلام خان د لارې افغانستان ته مالونه وړلی ول، دوی وای چې لزګونه ډرایوران په غلام خان بندر باندې واپس نشي راتللی چونکې د کورونا ناروغي پر ضد چې کم دی هغه ګامونه پورته شوي دي. غلام خان بندر هم بندې، نو دغه ډرایورانو د راوستلو څه طریقه کار دی، انتظامی لاړه په دې اړه څه ګامونه اخیستل شوي دي کنه؟
غلام خان بندر په مثال ورزې مخکې 15 ورځې مخکې اعلان ورته کړی و، ډېټ مو ورته وښلی و چې دغه تاریخ نه دا بندېږي. نو چې څومره دا غاوي ډرایورون د افغاني اخ طرف ته تللي وي، څومره پاکستاني وي یا روسي وي، بیا هم که دوی پوتي وي په بارډر په 0.5 مونده خو بالکل نشته، دا په خوست کې وي او په الحال بارډر دو بالکل سیل. او چې مش کې ما دلته سره د کرونا وایرس غا کړی و، مخنیوای ورته ډاکټرونو موږ څنګه ولي کیمپ لګولی و، نو بارډر چې بند شو هغه کیمپ مو مش ختم کړی دی. هغه کیمپ تر هغه پر راځي نه جوړیږي چې تر څو پره دا بارډر کولاو شوی نه وي. نو دا مشکل وي خو بهرحال اس لږ ایمرجنسی حالات دي، 15 ورځې ودې کې لګي مزید نورې که حالات چیرې نارمل وي دغه نمونه وي چې د دلته وزیرستان کې د کرونا وایرس ریپورٹ یا نشتا، نو انشاءاللہ دیتا ہم اس در طریقہ جوڑاوی.
غنی خان کدا هم راته وای چې غلام خان نو اس پاس کمیسی می دی د تاخیل چالتا نیمای کډوال هم واپس شوی دی او نور د وزیرستان په مختلفو سیمو کې دلته د کرونا ناروغي د مخنیوي په لړ کې انتظامی او پولیسو لاړه کم ډول داسې اقدامات شوی دی.
میزا ایسولیشن وارد جوړ کړی دی په هر تحصیل سطح باندې چې په کې 202 بیډز دی او غنا بعد کوارنټاین سنټر هم 10 جوړې کړې دي چې په کې 1080 بیډز دي. پر 1800 پسنجر وغلی ویغه کې 1300 کسون ته میزا ستلې کورته هغه مکتلې دي چې دغه سب پوزیشن کې دي د لارې باندې نه چیر وغلی دي. او زیری انتظامیا چې دو په هر تحصیل کې په هر لیول باندې په د کلی کې لګیا دي د سیبون په وشله د ماسک وشله په زاریا باندې هغه سیبون او ماسک هم راشاین دي خپل خو سي شي خو د خلک ته ورکول د مقصد سره ده چې د کرونا وایرس نه خبرول دي د یو شهور پکې پیدا کول دي. نو هغه کې الحمدلله د میزه انتظامیا د ډي سي سره په حکم باندې شپه او ورځ لګیا دي او هر کلی تر رسیدلې دي او هر غره او لمن تر رسیدلې دي، هر هغه لکه تر رسیدلې دي چې هغه ته د رسایي ډېر زیات مشکلات خو بیا هم ځنینه رسولې دي په خلکو کې یو شهور پیدا کړی دی د کرونا وایرس د مقابله.
څنګه تاسو وایئ چې دلته لاک ډاون شوی دی، بازارونه تړل شوی دي، خو بیا هم که دلته ګڼه ګوڼه جوړیږي یا خلک زیات جمع کیږي، نو په هغه باندې د انتظامی او پولیسو لاړخه کم داسې ګامونه پورته کیږي کنه؟ او ورسره تاسو د بهر هیوادونو نه راتلونکو خلکو خبره وکړه، وزیرستان زیاتره خلک په بهراني هیوادونو کې دي، نو دغه خلک چې واپس راځي دا غوی ماینا طریقہ کار څنګه دی هغه تاسو څنګه معلوموي؟
د بازارونو کې به قاعده مشتي مینه دي د پولیسو د انتظامیه غنا غنا تاسو نه پریږدي او سوای د پروت او د میډیسن دوناو چینی په کې مې لويږي دنه علاوه ټول بازارونه مو بند کړی دي او اهم د نو بچ نه خلص کې د 5 بجې نه باندې پان کې هغه ته مو بیا تدری تدری میٹر دو دو میٹر کے نشان جڑ دی چ سو کرسی سامان خلی اگ نشان مند و داری بلو گانا گنا نہ جڑی جی نو آگا خو پدک لے وہ لگی دی بازار کے بار بار اعلان اور تک عمر مجھے کم باہر نہ خل کرسی پہ ایئرپورٹ مند ایئرپورٹ والا ڈیٹا پولیس تھا میں لوی جی پولیس امی سارا شہر کے بیچ داغا داغا کسوں نے دیکھے دیکھے تحصیل رو بولی دی نو آگے تھا دے پولیو اور کرونر سارا بھی دی میز انتظامیہ ہوئی پولیس میں بھی تقریباً ہر یو کورتا پنیما گھنٹہ کے رسائی کی جی چتلتا دا کس رو بولے دی اول کو آگا پوکھ کے جو رہی پائن مندے پتہ لگی چا داغا کس دے باہر نہ رو بولے دی نو آگا جی دے ٹول ٹیسٹی نہ کیجیے نہ بات پل کورتا رہو نہیں جی اور کہنا وہ کورتا لڑی بھی اپ کور کے ڈاکٹر ٹیم ہم پسے بوزی ڈاکٹروں نے ہم چیک کچھ دس حادثہ حالات ہی سرنگ کا معمولی ہوں دے تک بخار سوی نو آئسولیشن وارڈ کے بھی اچھا یا غازی آئسولیشن کو پکور بندے چدائی دم تخپل وی زیود خال کو نو سرہ ملا بھی جی
دا مشال ریڈیو دا تاس مشال ریڈیو تو وگی اوریدن کو دا زمانگ ہمکار اسرار عالم ممن د نوخار کی د تبلیغ یو امیر صاحب سره مرکه کړی دا را دي چې دا مرکه وره
شمس الرحمن امیر صاحب زما اړومبی پښتنه ستاسې نم دغه ده چې زمونږ اردوونکو ته ووایي چې دا وخت د کورونا وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په زیاتره برخو کې خوره ده نو تاسو خپل څه احتیاطي تدابیر خپل کړی دي دا وخت تاسو په کوم ځای کې استئ؟
الحمدللہ پل کور کی ما اوگا چی کور تراد نو زو کنا بعد ماسک ما چولی او چی واپس راکشو یو خوچا سر بلکل لاس ملا اول مون بند کری دی السلام علیکم باندې اکتفا کو طول تبویل چی السلام علیکم کوئی اول غالی و قول خوصنن سبا سوال نا پیدا کی گی اغینم خلکم منی کو خپلم نوار کو ملدا چی چاسری خبر کول غواړو نو هغه سره یو تقریبا 6 فوټو فاصله کې خبر کو او خلکو تم وایي چې به دې یوخ چوخ مرایو زکیږي دین علاوه چې کور ته راشي نو کور کې دې موږ دره ترتیب دې چې ماشاءالله دغه مو یې خره سپلایزر
ها
پاره باندې لا سوینځو بیا السلام علیکم سره کور ته راشي ماشاءالله کور کې دغه حال دې
ها
ماشاء اللہ داسی احتیاط سے پر وقت رہی امال کے امال لیکن جدا بلا چک مرا گئی دا پامال باندھی جی دا پا نور سے باندھے نہیں جی اولن سبا دی حکومت چکه می خبری دی پاغی با قاعده مونگ عمل کرو
شمس الرحمن امیر سے پرون با تاسو خبر استی پرون پوری چی کم تبلیغیان دی کاغا پا سن کیو کاغا پا کوهات کی دغا سل پاکستان پا مختلف برخو کی پرون پوری دغا خبر وو چی پا چلور نوی چی کم تبلیغیان دی پاغوی کی دا کرونا وائرس پخلی شوی دی نو دی وقتی دغا خلق ستاسو خبر یاوری نو اگوی تا چا وای
احتیاط سارے وقت لگئی مجمع دے ذرا غنڈ اجتماعی خبریں دے نکی اور خلق کو پسرے بار گشتوں نہ نکی بدے وقت کے احتیاط دے دی خبریں دے شیرا میل ملاب خلق سارے سمر کم بھی نکی
امیر صاحب تاسو سو آئے داگا خلق ہوتا چھ دوی داگا خپل عبادتونا آگا پا کورونو کے ہم کولیش
دارے چھ مشاران سو آئے یو دی مونگا حکومت دی علماء پا تپوسونو بارے چھ کمی فیصلے کئی ناغی پا لبیک ویل پکار دی دی آغی بانے عمل کولو سر دی مونگا فائدہ دا کولو مت فائدہ دا
سمع بلا امیر صاحب تاسو سو آئے چھ پدی موجودہ وقت کے پدی موجودہ حالاتو کی کپرس کا څوک په دغه هدایتو باندې عمل نه کوي او هغه د کور نه راوځي که چاته تاوان رسی نو دغه څومره ګناه ده ستاسو په خیال باندې؟
سړی ته خپل احتیاط کول پکار دی باقي که څوک کوي نو دا به نه پوهې دی وژنه بیا کوي ځکه موږ معاشره کې پوه هم ډېره کمه ده جمیل صاحب چې کوم خبرې کړي دي تاریخ جمیل صاحب ماشاءالله دی مشر دی او هغه غلطې خبرې کوي نه هغه الله جل شانه هغه ته داسې فهم ورکړی دی چې هغه ټول امت خیر خواہی گواری اور منگا ہم ٹول ہمت خیر خواہی گواری ٹول دیکھے بنو انسان صرف مسلمان دے مسلمان خود منگا زان دے دا خو بار چیتا شدے دا یو بدن دے او دا غیر مسلم چې کوم دي دام دي مونږ ورونه دي دای نقصان مونږ نه غواړو ځکه دای په مرګ کې مونږ ته څه فایده ملاويږي نو نه د هغې نقصان غواړو نه خپل نقصان غواړو بلکې د هدایت دعاګانې ایتم کول دي او په خپلو خلکو کې د دې خبرې چېره مونږ کې دین وي په بار خلک به دې مونږ خبره اوري او مونږ چې عمل په خپله نه کوو نو بیا به خلک دې مونږ کردار ته ګوري خبرو ته نه ګوري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو او ویډیو شریکولو ویب سایټونو لکه فیسبوک، ګوګل، ټویټر، یوټیوب او انسټاګرام خپل وزن د دې لپاره کم کړی چې د کمزوري انټرنیټ لرونکي هیوادونه په اسانۍ دا پاڼې پرانیزي. همدارنګه په پاکستان کې ټلیفوني کمپنیو د کورونا وایرس په اړه د خلکو پوهولو لپاره پیغامونه لیږل پیل کړي او خپل خدمات ارزانه کړي. بلخوا د کوششونو باوجود په بشپړ ډول د جعلي خبرونو او غلطو معلوماتو خپرېدل نه دي ودرېدلي. پر انټرنیټ څنګه کولی شي د کورونا وایرس په اړه کره معلومات ترلاسه کړو؟ په دې اړه د بشیر غواخ راپور.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اپریل په 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په غوښتنه شخصي ټلیفوني کمپنیو د انټرنیټ د استعمال بیې کمې کړې دي. خبر پاڼه د ځینو دغو ټلیفوني خدمتونو وړاندې کوونکو کمپنیو نمونه هم خپره کړي. دوی زیاته کړې چې خلکو ته د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ترڅنګ د خبرو میسجونو لیږلو او انټرنیټ کارولو په پیکیجونو کې له 10% څخه تر 80% کمې کړې دي. پی ټی ای ویلي چې د دې کار مقصد خلکو ته له کور څخه د دفتر کار په سمه طریقه کولو لپاره انټرنیټ او په کور بندو خپلوانو سره د خبرو سهولت ارزانه کړی دی. دان ورځپاڼې د پی ټی ای لخوا ویلي چې په پاکستان کې د انټرنیټ استعمال 15% زیات شوی. ټیکنالوژي پو او انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې بولو بی مشر اسامه خلجی د اپریل په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې خلکو د کورونا وایرس په اړه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره انټرنیټ ته مخه کړې ده. هغه زیاته کړه چې پر انټرنیټ خبرېدونکي معلومات باید د راډیو له لارې هم خلکو ته ورسول شي ځکه چې په پښتنو سیمو کې لا هم ډیر خلک انټرنیټ نه لري.
زیاد خلک کور کې دي، هم کور نه یا کار کوي یا سبق هم چې دی کور نه وي، نو انټرنیټ چې دی ضرورت زیات دی. خو دې کې موږ ته دام یاد ساتل پکار دی چې پاکستان کې ډیر کم خلکو سره انټرنیټ دی. تقریبا 25-30% چې پاکستانی آبادی ده هغه انټرنیټ استعمالول شي. اور دې کې هم چې دی لږ علاقې دي کم کې چې انټرنیټ بالکل ډوډ چلی نه. څنګه چې تاسو ګورئ د زوړ فاټا چې وا پښتونخوا کې چې کم قبایلي ډسټرکټ دی کم انټرنیټ 3G 4G سپورې نشته او بند دی. نو هلته چې کم خلک دي، خاص کل چې دا سټوډنټس طالب علم ټول تللي دي غټو ښارونو نه واپس کور ته، نو هغه هلته نه ناخو سبق ویلی شي په انټرنیټ په ذریعه ځکه چې انټرنیټ اډو نشته. اور اکثر خلکو ته ډېر لرې لرې ځایونو ته تلل پکاري صرف انټرنیټ استعمالولو تپاره. نو پکار ده چې حکومت چې دی زر زر انټرنیټ چې پورا پاکستان کې چې ټول علاقې دي هغې کې واپس راولي تاکہ خلک چې دی د سوشل میډیا اور انټرنیټ نه معلومات هم د بیماری حوالے نه اغشتې شي او خپل کاروبار اور سبق هم آرام سره کولی شي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي خبر ورکړی چې د ټیکنالوژي لوی نړیوالې کمپنۍ ګوګل د بول په نامو یو ایپ جوړ کړی دی. دا ایپ ماشومانو ته په اردو ژبه زده کړو کولو کې مرسته کوي. د ګوګل معلوماتو تر مخه دوی دا ایپ لومړی په 2018 کال کې د هند کلیوالو سیمو لپاره جوړ کړی و، خو اوس یې پاکستان ته هم غځولی دی. ګوګل په نړۍ کې د انټرنیټي موادو د موندلو لپاره تر ټولو مشهوره کمپنی ده. دوی د کورونا وایرس په اړه د کره معلوماتو خپرولو لپاره خپل د لټون طرز بدل کړی دی. کله چې څوک په ګوګل ډاټ کام د کورونا په اړه لټون کوي، نو لومړی ورته د دې وایرس نښې، بیا له دې وایرسه د ځان ژغورنې طریقې او ورپسې د روغتیایي ادارو معلومات مخې ته راځي. د ټیکنالوژۍ او ټولنیزو اړیکو یو بل لوی ویب سایټ فیسبوک هم ورته ګامونه اخیستي. نن سبا چې څوک فیسبوک ته ننوځي، نو لومړی ورته کورونا وایرس انفارمیشن سنټر یا د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو مرکز برخه مخې ته راځي. دلته خلک کولای شي په خپل ملک کې د کورونا وایرس په اړه تازه معلومات له دې وایرسه د ځان ساتنې طریقې او همداراز د اړوند ادارو د اړیکو ټینګولو لارې چارې زده کړي. ورته کارونه انسټاګرام او یوټیوب هم کړی دي. ټیکنالوژي پو اسامه خلجه وایي د دې کارونو ترڅنګ د ټیکنالوژي د لویو کمپنیو په ځینو هیوادونو کې د خپلو ویب سایټونو وزن کم کړی دی. اوس خلک په کمزوري انټرنیټ هم پرانستلی شي. نوموړی هیله لري چې دا کار به د جعلي خبرونو د خپرېدو مخه ونیسي.
سوشل میډیا کمپنیان چې دی فیسبوک او ګوګل او نتفلکس دا ټول چې دی کافی مدد کولو کوشش کوي لګیا دي په انټرنیټ باندې چې تاسو د دې ویب سایټ یا پلیټ فارم باندې راشي نو کرونا وایرس باره کې تاسو ته ډېر معلومات ملاویږي. دا خو ښه خبره ده چې چېرته هم خلک ګوري هغې ته دا ضروري چې کوم نن سبا معلومات دي چې یو بل نه به لرې اوسې لاسونه به وینځي اور کور کے بو سے نو دیکھ اور بیا چې دے سلامات دی چې دا بیماری چاته وشي نه جوړتیا نو څنګه به پته چلی چې شوی دی. دا هر څه چې دے خبره ده چې دا کمپنیا نه دا کوي لګیا دی. سوشل میډیا باندې چې دے کافی معلومات مونږ ته ملاویږي خو دیکھ چې دے دا مسئلہ ده چې اکثر خلک ڈاکٹر نہ رجوع کو لو بغیر چلے غلط معلومات ہم خلق کو تب واٹس ایپ باندھے یا پھر سوشل فیس بک باندھے یا ٹویٹر باندھے انسٹاگرام باندھے یو بل تاستے اور خلق چلے اگر کور کے اگر کارونو دوایان یا نور چکم ٹوٹکی اگر کولو کوشش کئی لگیا دی. دیکھے دا مسئلہ دا چمنگا تا پکار دا چمنگا صرف دا چاچے ریسرچ کری پدے ڈاکٹر ہی چاچے پوئی گی دم اگئی خبر امنگا منو سنگا چے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن شو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ شو پاکستان کے دے دئی خبر امنگا چے دے صحیح طریقے سر اور ادا نہ چے یو بل نہ چے دے منگا تا میسج راشی اگے کس خبر ہی لکھ لو منگا گئے باندھ یقین کو دے تا پارا مونگا تا ڈیر خیال کولو ضرورت ہے. زکر چھے اکثر کا مونگا غلط دوائی استعمالو کو نو اغز مونگا صحت تا پارا چھے دے مشکلات ہم ذاتو لیشی.
دا ٹکنالوجی کارول کلیوی خواہ گٹھا لرینو لبل خواہ دا جالی خبرونو خبرولو تا لار برابری. دا عامی روغتیا نړیوال ادارې WHO د سمو معلوماتو خپرولو لپاره د فیسبوک، یوټیوب، ګوګل، ټویټر، انسټاګرام او پیغام رسوونکو ایپس لکه واتس اپ، وایبر، مسنجر او ټلګرام سره لاس یو کړل دي.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ د بشیر ګواخ راپور موریدو چې د کورونا وایرس په دې بحران کې ټولنیزي میډیا یا ټولنیزي پاڼې سره رول لوبولی شي. د یو وړې د مینه پس بیا راځو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي کورونا وایرس یو وبائی شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې، پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیواله اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي خو د زاړه عمر کسان او هغه چې مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
تاسو مشال لري ته خوږی اوریدونکو د ځان خیال وساتئ، د خپل کورنۍ خیال وساتئ، د خپل مشرانو د بچو خیال وساتئ. د کورونا وایرس په اړه باندې چې کوم معلومات تاسو ته د صحت نړیوالې ادارې د صحت کارکونکو یا حکومت وایي په هغه عمل وکړئ. د دې نه ما غافل کیږئ، دا د مرګ او ژوند خبره ده. تاسو مشال لري ته خوږی اوریدونکو د څنګه چې مشال لري تاسو رجمنه کړی دا چې تاسو ته لمحه په لمحه غړی په غړی مو تازه معلومات درکو. ورور اسلام آباد ته د پاکستان نه هم داسې راپورونه دي چې دغه تکي د کورونا وایرس ناروغان زیات شوي دي. د دې په لړ کې ورجو اسلام آباد ته زموږ همکار احمد الله په دغه ټولو حالو ځلو نظر ساتي. د کورونا وایرس د مریضانو ترڅنګ نور پوښتنې به هم کوو چې حکومت څه ګامونه اخیستي. احمد الله ستړی مشي په خیر
خدای دې وخه مجید بابا.
احمد الله د ټولو ناول خو لنډ غون ته کوی چې تر دا مهال پورې دا شمېر څومره ده په پاکستان کې؟ د پاکستان د چې کوم د کنټرول اداره ده په NIH کې هغوی څه معلومات خپاره کړي؟
مجید بابر په پاکستان کې د کرونا وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره چې کومه ده د شیبا د صحت د پاره د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی ظفر مرزا دا غي په وینا چې 2201 نوي کسان دي خو د دین وړاندې چې کوم شمیره لکه مختلف پاکستانی مطبوعاتو کې کم راځي یا د مختلفو سګونو چې کوم شمیره راځي نو د سګو شمیره چې راځي د کینو هغه تقریبا 2300 نه اوریدل د شمیره د مولو شمیره چې کوم دا هغه هم یو ډیر خودل کیږي د ظفر مرزا چې تیغي ویل چې یو دیرش کسان تر دې دمه مړ دي په دې کې یولس په پنجاب کې دي لس په سند کې دي اته په خیبر پختونخوا کې دي دوه په چکم دي بلکې دوه نه درې د گلګت چکم چارواکي دي هغه ویل چې نن یو بل مړ هم شوی دی نو درې په گلګت بلتستان کې او یو په بلوچستان کې چکم دي دا خود لکیږي نو شمیره درې سو او دغه شانتي د مړو شمیره چکم ده هغه یو دیرش تر رسیدلې ده.
احمد الله کدار سوې چې حکومت کوم ګامونه اخیستې دي په خاص توګه د لاک ډاون یا د هر څه بندولو د دې تر څنګه په دې عمل کیږي او حکومت دا پروژه څنګه مخکې بوزي؟
بس دا چې تر څو پورې د لاک ډاون خبره ده نو بالکل لاک ډاون چې کوم دی ظفر مرزا اوس نه لګه شي بوړاندې دا خبره وکړه او اسد عمر پرون دا خبره کړې وه چې څلور وانو سوبو گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کوم غړي چې وره هغه پرون غونډه شوی او په هغه کې دا فیصله وکړل شو چې دا لاک ډاون د دوه اونو د پاره نور یعنی د اول اپریل نه تر 14 اپریل پورې چې کوم دی دا لاک ډاون موده کول شو لا د اسد عمر په وینا دا ګامې ځکه پورته کړو چې د 13 چې کوم لاک ډاون شوی دی یا بلکې هغه بندیزونه ویلا چې کوم بندیزونه لګیدلې دي نو په هغه وجه دا مرض هغه شان په تیزی سره خور نشو که چېرته دا بندیزونه نه وی لګیدل نو په هغه صورت کې چې په کم تیزی سره خورېدل او دا وجه ده چې دغه ښه نتایج راووتل نو ټولو په شریکه فیصله کړې ده چې دا لاک ډاون به 14 تاریخ پوری په 14 تاریخ باندې به بیا یو غونډه کوو او په هغه کوم چې کوم دی کینو او فیصله به کوو چې آیا لاک ډاون که ختمو نو څه طریقې سره ختم کوو څه طریقې سره خلکو ته اجازه ورکوو یا که په دې کې دا موده غزو نو دغه حواله سره به په 14 اپریل باندې چې کوم دی دا به ټولې صوبې او کشمیر او دغه چې کوم دی گلګت بلتستان دوی به دا فیصله کوي. د دې نه علاوه بل یو خبره د مسافر وه چې کوم مسافر دلته په پاکستان کې سارو یا چې کوم پاکستانیان د نړۍ په نورو ملکونو کې سار دي نو د هغه حواله سره حکومت دا فیصله وکړه لکه کاناډا شولا یا نور یو شمیر ملکونه چې کوم دی هغه ته حکومت دا فیصله کړ چې جازونه بلې کې لیکيږي پرون اړومبه جا چې کوم دی هغه هم لګلې شو د دې سینا کسان لاړل اروپا ته پکې ځنې کسان لاړل د هغه طرف هم کسان چې کوم دی د کاناډا نه هغه راوستل شو دی وای چې دغه کسانو سکرینینګ کول وروسته او ټیسټونه وروسته ک چرته وایرس په دچا کې و نو هغه به قرنټین کوي او کچا کې نو هغه به کورون ته لګلې کیږي او ځکه چې دا وخت لاک ډاون صورتحال د موټری نزي نو هغه خلک کوم لري زیاد خلک ټول کې نو هغه ته به د ترانسپورټ سہولت هم ورکړل کیږي خو د اول جاز وروسته بدې ګوري ځکه چې تیر ځلم پاکستان ته دا وایرس دغه شانت د نړۍ د نورو ملکونو راغله ده نو ګورو به کدي سره دا وایرس خورېدو امکانات زیاتېدل نو بیا به موږ دا سلسله ودرو خو کچرته امکانات نه زیاتېدل او په صحیح طریقې سره دا هر څه کېدل نو بیا به دغه کسان چې کوم دی راولو ملک دننه چې کوم پروازونه دي هغه به په مکمله توګه بندې او دغه کسان راوستو وروسته 14 تاریخ وروسته بیا فیصله کوي چې آیا پروازونو څه سلسله چې کومه ده هغه ساتل کیږي. د دې علاوه خزانه لپاره
جی
د خزانه لپاره د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی مشیر دی حفیظ شیخ هغه نن چې کوم دی په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویل چې هغه کسان چې بجلی یا د ګیس بلونه ورکون کې دي که هغه خپل بلونه جمع نم کی او درې میاشتې وروسته هغه خپل بلونه جمع کی نو هغه ته اجازه شته دی هیڅ قسمه هغه باندې به مشکلات نه راځي بلکې دا کومه د بلونو نه جمع کولو د وجه چې کومه خساره به راځي نو هغه به حکومت خپل برداشت کوي د پاره سل عرب روپۍ چې کوم دی هغه خود لري شوی دی نو خلک چې دی هغه خپل بلونه نو ورکې درې میاشتې پس چې کوم دی هغه جمع کی. د دې نه علاوه پرون چې وزیر اعظم د کوم پروګرام افتتاح وکړل نو یو کرول نه زیات لکه یو کرول شل لکه پوری خلک د سړي چې هغه ته به 2000 روپۍ ورکول کیږي چې دغه خلک چې کوم متاثر شوی دي هغه د پاره. دې نه علاوه 200 روپۍ چې کوم دی هغه کسان د پاره ځکه چې دغه پیسې د احساس پروګرام د 200 روپۍ
ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه احمد الله او چې د اسلام باندې معلومات راکول تاسو مشال لري ته وګي ورزو یو راپور ته چې د روس او د سعودي عرب نه د تیلو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو بیان مخه تراغلې ده. عبدالحی کاکړ دغه راپور برابر
ډونالډ ټرمپ د اپریل پر لومړۍ نیټه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د تیلو پر سر د سعودي عرب او روس اختلافات د ده په فکر د دواړو په تاوان دي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره په دې وروستیو کې خبرې کړي او هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به سعودي عرب او روس دا مسله حل کړي. هغه زیاته کړه
زما په فکر روس او سعودي عرب مذاکرات کوي او دوی به یوې نتیجې ته ورسیږي. زه به د جمعې په ورځ د امریکا د تیلو کمپنیانو سره هم ملاقات کوم. موږ په دې اړه یو شمېر غونډې لرو او زه پوهیږم چې څنګه دا مسله حل کړم. که چېرته دوی د دې په حلولو کې ناکامه شول نو زه پوهیږم چې څنګه یې حل کړو. زما په فکر سعودي عرب او روس به بالاخره ډېر زر یوې موافقې ته رسیږي. دا ځکه چې دا د سعودي عرب او روس دواړو تاوان دی. زما په فکر دوی به یوه موافقه کوي.
رویټرز اژانس وایي د ولسمشر ټرمپ د دې هیلې ښودلې وروسته د اپریل پر دومه نیټه په نړیوال بازار کې د خامو تیلو قیمت 15% زیات شو. د کرونا وایرس له وجې په نړۍ کې د تیلو توازن ګډوډ شوی دی او د دې ترڅنګ د روس او سعودي عرب د تیلو پیداوار پر سر لانجه د خامو تیلو قیمتونه راغورځولي دي. دواړو هیوادونو تر اختلافات وروسته د تیلو خپل ورځنۍ پیداوار زیات کړي چې ورسره قیمتونه راپریوتي دي. دا لانجه هغه مهال پیل شوه چې کله سعودي عرب وړاندیز وکړ چې په نړیوال بازار کې د تیلو بایو شکولو لپاره باید د تیلو پیداوار کم کړل شي، خو روس د دې مخالفت وکړ او د تیلو تولید زیات کړ. د دې لپاره سږ کال د تیلو قیمت شاوخوا 3% راکم شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د دواړو هیوادونو د دې اختلافاتو له وجې د تیلو نړیوال صنعت ته سخت زیان رسیدلی دی. رایټرز لیکي ټرمپ انتظامی ویلي پلان لري یو ځانګړی استازی سعودي عرب ته ولېږي چې پر ریاض زور راوړي چې د تیلو پیداوار کم کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې څنګه د کورونا وایرس په اړه باندې د ناسم معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي. احمد شاه زمي په راپور لري.
د اروپایي اتحادیې بهرنۍ څانګې د اپریل پر لومړۍ نیټه په خپل خپور شوي ځانګړي راپور کې لیکلي چې یو خوا نړۍ د کورونا وایرس له وبا سره لاس او ګریوان ده او بل خوا ځینې حکومتونه او حکومت پلوه رسنۍ ناسم معلومات خپروي چې له کبله پر جمهوري ادارو د خلکو بې باوري زیاته کړې ده. د بېلګې په توګه د روسیې آرټي ټلویزیون او سپوتنیک اژانس داسې سازشي نظریې خپروي چې په هغه کې ویل شوي وي چې کورونا وایرس انسانانو خپل جوړ کړی دی. بلخوا په یو شمېر سیمو کې په ټولنیزو رسنیو دا تبلیغ کیږي چې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته اروپایي اتحادیه ماتیږي. د راپور له مخې په ځینو افریقایي هیوادونو کې بیا ټولنیزې او نژادي ډلې کرکه خوروي. بلخوا بیا په چین کې چارواکي او حکومتي رسنۍ د کورونا وایرس د اصلیت په اړه داسې نظریې وړاندې کوي چې په ثبوت نه دي رسېدلي. هلته په رسنیو کې ښودل کیږي چې اروپایي مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د مرستو په ترلاسه کولو سره د چین مننه کړې ده. د ناسم معلومات په اړه په راپور کې دا هم لیکل شوي چې د شام رژیم د کورونا وایرس په کارولو سره اروپایي بندیزونه ماتوي. بلخوا اروپایي هیوادونه داسې بې وسه ښودل شوي چې د یو بل مرسته نسي کولای او وسایل غلا کوي. د راپور له مخې په ترکیه کې هم پر ټولنیزو رسنیو ناسم او له ځانه جوړ کړل شوي معلومات گردش کوي چې د کورونا وایرس خپرېدو پر اروپایي هیوادونو نیوکې زیات کړي او اروپا ضد بیانیې ته تقویت ورکړی دی. اروپایي اتحادیه په خپل خپاره کړي راپور کې لیکلي چې دا هر څه ناسم او له ځانه جوړ کړل شوي معلومات دي چې د خلکو ذهنونه او باورونه زیانمنوي.
مشال لري ته وګي په اروپا کې د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز آی سی ډی په خپل ویب پاڼه د کورونا وایرسونو له هغو د پیدا کېدونکو ناروغو په اړه معلومات خپاره کړي. دغه معلومات تاسو لپاره زموږ همکاري ملیحا میرزاده راغون کړي. راځي چې دا وګورو.
د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول اروپایي مرکز ای سی ڈی سی لیکي د کورونا وایرسونه په ځناورو کې موجود وي او ځینې یې له هغوی انسانانو ته منتقلیږي. دغه وایرس زیاتره په خپیرکو کې موجود وي. د مثال په توګه مرس کورونا وایرس له اوخانو نه او سارس کورونا وایرس یو له یوې خاص قسمه پیشوګانو نه انسانانو ته منتقلیږي. سارس کورونا وایرس دوا په 2019 کال کې له چین څخه پیدا شوی د کورونا وایرس د یو بل قسم نوم دی چې مخکې په انسانانو کې نه دی تر سترګو شوی. د کووېډ-19 نوم له دغه وایرسه پیدا کېدونکې ناروغۍ ته ورکړل شوی دی. دغه وایرس سارس کورونا وایرس یو ته ورته دی. سارس په 2002 کې په چین کې برسیره شو او په اتو میاشتو کې دننه په 3 هیوادونو کې له 8000 زیات کسان نښته کړل. په دغو کې په هرو لسو کې یو تن له سارس نه مړ شوی و. د کووډ 19 اوسنی وبا په چین کې د رپورټ کېدو پس په لومړنۍ میاشت یعنی جنوري 2020 کې 2000 کسانو ځپل. په فروری کې دغه کیسونه په نړۍ کې 80000 ته خپاره شول. په دغو لومړیو 80000 کیسونو کې شاوخوا 3000 کسان مړه شول. دغه ناروغي اوس تر ټولو زیاته اروپا نیولې ده. په اروپا کې د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز لیکي چې د موسمي فلو یا انفلوئنزا او کووډ 19 وایرس له یو تن نه بل تن ته انتقالیږي او ښایي یو شان علامات پیدا کړي، خو دغه دواړه وایرس یې له یو بل نه توپیر لري او اثرات یې هم جلاوي. د دغه مرکز له اندازې سره سم په اروپایي ټولنه، برتانیا، ناروې، آیسلینډ او لیختنشتاین کې هر کال د 15000 نه واخله تر 15000 کسان له موسمي زکام یا انفلوئنزا نه مري. دا په هرو 0 متاثره کسانو کې د یو تن د مړینې شرح ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د کرونا وایرس له وجې په افغان کډوالو کیمپونه چې کوم په پاکستان کې دي داغي سهل بشیر غوښته راپور وړاندې کړی.
په پاکستان کې افغان کډوال وای د دوی په کمپونو کې نه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دوا پاشل شوی او نه هم دوی سره مالی مرسته شوې ده. د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله د سخت ناورین سره مخ دي. په دوی کې ځینې وایي چې تر اوسه ورته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوې مرسته هم نه ده رسیدلې. عمران خان د مارچ په 1 اعلان وکړ چې د کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغونې په لړ کې د قبایلي سیمو بېکورشو او همداراز افغان کډوالو سره مرسته کوي. د دې مرستو تفصیل نه دی په ډاګه شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وی اتحادیې مشر حاجی راز محمد خان د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نور پاکستان لا څه چې د سر ښار اسلام آباد سره نږدې اوسیدونکو افغانانو ژوند هم د کورونا وایرس د خطر او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی.
نه کومه مؤسسه، نه کوم بنسټ، هیڅ کوم کومک نه دکړی. حتی دلته درې ته شپېته کورونه دي. په دا درې ته شپېته کورو کې تقریبا یو سلوي کور خدای ته مجبور دي کنه چې هغه که اکثرا کندی ایتمان دی او پکې مریضان دی. دو دومره غریبان هم شته پکې د سلوی کوره ما سره لیس لیکلی د سبا او د بیګا هم نه لري.
دا نور اسپانې د وزیر اعظم عمران خان د دفتر په حواله ویلي چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو څخه نږدې 80% په ورځنۍ دیاړې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې بازارونو ته د خلکو راوتل او کاروبار بند دی. له همدې امله څوک د ورځنۍ کار یا دیاړې اجازه هم نه لري. په پاکستان کې د مزدور افغانانو د اتحادیې مشر بلال سودایی وایي که حالت همداسې دوام ولري نو د کورونا ترڅنګ به لږ هم افغان نن سخو زپی. نوموړی د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل
هسپتالونو نظام یې سم نه دی او دواګان هم نشته او خدای ما کړه دلته خو د کرنټین د پاره هیڅ تنظیم نشته. نه کوټې شته ځنګړي، نه په هسپتالونو کې دواګان شته. نم ته اوس په دې سپارې شوی په دې کډوالو په کیم کې او پاتې شو د عمران خان چې کوم پیکج اعلان کړی دی ته اوس په دې حساب وان سره مرسته نه رسوي، بلکې ځایي خلکو ته لکه چې پاکستان خپل عوام دی هغه ته رشن شروع دی کومکونه ورکوي. متاسفانه موږ افغانانو ته اوس په هیچا کومک نه دی کړی. په بېلابېلو کمپو کې مزدوران دي، تقریبا 150 کمپونه دي پاکستان کې. په دې کې مزدوران شته، کونډې تیمان شته. دغه ټولنې مشر یم تاسو یقین وکړئ چې اوس په دې د مزدورانو د مرستې لپاره هیڅ اداره نه ده راغلې. او مخکې چې دا کرونا وایرس نه و نو مزدوران سره بتلل پنجاب ته بتلل خپلوانو مې مرسته ول سره کوله 4000 اوس خو لس ورځې نه راځي. لارې بندې دي، څوک د کور نه شي وتای. مزدوران سره هیڅ مرسته نه ده کړې او مخ هم مزدوران تبا اوس هم د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شوی دي. موږ د کرونا وایرس لاس نه مرو، خو دغه د لوږې مو مرستو. کمپونه کې دوکانونه باندې کاروبار په ټپه ولاړ دی. مخکې 100 وړه په 1200 وه، اوس په 1800 ده. هغه هم په نقده دي، په پولې څوک نه ورکوي. نو مزدوران سره پیسې نشته، وړه په کورونو کې نشته. خدای مخکې ته لوږې به څوک مړه شي.
د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 3000 ته رسیدلی دی. له 1500 څخه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. تر اوسه پورې په دوی کې کوم افغان نشته، خو په بلوچستان کې د افغان کډوالو مشر تادین خان وایي که کمپونو ته بې غوري دوام ولري نو کورونا به ډېر زر پکې خپور شي.
پوری موږ ته هیڅ رپورټ نه ده راکړی چې افغان مهاجرینو ته یو څوک ورغلی دی یا د کورونا یا د دغه مرض باندې ورغلی دی چې څه حال د کیمپو خبر نه ده راغلی. خو د افغانانو تر اوسه پورې د افغان مهاجرینو تر اوسه پورې مالک نشته. مالک یې الله ده. موږ به الله ته دعایو کوو چې الله پاک دغه مرض ورکړي او دغه مرض الله پاک غم وخوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 1.5 میلیون افغان کډوال اوسېږي. د ادارې پر خپل ویبسایټ لیکلي چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي کمپاین ته زور ورکړی دی. همداراز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د لاسونو وینځلو لپاره صابونونه او نور روغتیایي ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه ګودامونو ته رسولي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل هم وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پاکستان حکومت سره په ګډه کوشش کوي چې افغان کډوال د کورونا له خطره وساتي. هغه د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
مشکل دی چې دا د کورونا موضوع پاکستان کې جدي سي. موږ په متواتر ډول د پاکستان حکومت له مختلفو اداراتو سره په څو برخو کې کار شو کړی وو. اول مهاجرینو ته، افغان مهاجرینو ته له صحي لحاظ او د نورو امکاناتو لحاظ رسیدګي وه، په دې معنی چې اگر ٹریٹمنٹ سے پاکستان اتباؤ تے کی گی دی وائرس لوجی ہسپیٹلائز کی گی یا نور رسیدگی ورتے کی گی باید افغان مہاجرین سره تبیزی چلان دونسی چې دې کې پاکستان حکومت اطمینان را کړی چې ټول تب په وسترګه قتل کی. دوم موضوع دا چې ټول ملک په اکثر برخه لاک ڈاؤن کی دی نو او خلک د دې وجنې په جدي مشکلاتو کې دي، خپل پاکستانی او نور افغانان البته مهاجرین. نو موږ غوښتنه دا ده چې دوی په اقتصادي برخه کې هم له دوی سره کومک وکړي څه چې له نورو سره کېږي. په دې کې یونیسیار هم خپل افرټس کوي، خپل کوششونه کوي، موږ هم لګیا یو خپل کوششونه کوو. د اخر کې تاسو ولیدل چې خان صاحب په دې مورد باندې اعلان وکړ چې زه د حکومت په نمایندګۍ مننه ورنه کوم. بله موضوع دا وه چې موږ څنګه په سختو شرایطو کې رسیدګي وکړی شو، خصوصا کیمپو ته، هغو ځایو ته چې غږ یې په اسانه نه اورېدل کېږي. نو موږ د همدې لپاره د افغان مهاجرینو د نمایندګانو سره د واټساپ ګروپونه جوړ کړل تر څو خبرې معلومات موږ ته په وخت دقیق راورسېږي او هغه ځایونه چې جدي اقدامات ته ضرورت لري موږ زر پیدا کړی شو، دقیقې پیدا کړی شو او رسیدګي ورته وکړو.
د کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راښکاره شو. تر هغې وروسته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې ډیر خلک ځپلي او په زرګونو یې وژلې دي. ډاکټران وایي له خلکو فاصله ساتل، په مسلسل ډول لاسونه په صابون مینځل او د ماسک اغوستل د دې وایرس د مخنیوي لپاره اړین دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوهاټ کې د ځوانانو یو تنظیم خیرالافغان خیریه بنسټ د غریبانو او مستحق کډوالو لاسنیوی کړی او مرستندوی هلې ځلې پیل کړي. په دې اړه باندې زموږ همکار ممتاز بنگش دا راپور را لېږلې، تاسو ته وړاندې کوو.
د کورونا وایرس له وجې بازارونه، دوکانونه او کارونه په ټپه ولاړ دي چې له امله یې نورو مزدورکاره خلکو په څیر افغان کډوال هم د مالي ستونزو ښکار شوي. داسې حال کې د ځوانانو تنظیم خیرالافغان خیریه بنسټ د غریبانو او مستحقو کډوالو لاسنیوی کړی او مرستندوی هلې ځلې پیل کړي. چهارشنبې په ورځ ګمکول کیمپ کې د یاد بنسټ لاړه خاصلو کورنو ته خوراکي توکي ورکړې شوي. بنسټ مشر عزت الله شینوري پر دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی له کواټه دا هلې ځلې پیل کړي او په خیبر پختونخوا کې میشته ټولو حقدارو افغانانو سره به مرستو ته دوام ورکړي.
نن چې کوم پیکج موږ روان کړی دی، کوم کورون ته چې موږ د خوراکي توکي ورکو، دا دومره مستحق کسان دي، دومره مستحق کسان چې دې کې داسې خلک شته چې هغوی بېکاره د خوراک لپاره خوراک نه لري، راشن نه لري. نو په دې خاطر باندې موږ دغه ترتیب برابر کړ. زموږ چې کومه خیریه بنسټ دی، دا په ټول خیبر پختونخوا کې برانچونه لري. انشاءالله دغه لړۍ به زموږ نور هم دوام نیسي. دا موږ پېښور ته انشاءالله دغه پیکج لیږو، انګو ته به لیږو، ثواب د کوم ځای کې زموږ برانچونه دي.
یو افغان کډوال فخرالدین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو دا ګام د ستاینې وړ دی، ځکه چې د کډوالو کیمپونو کې ګڼ شمېر خلک داسې شته چې کورونا وایرس له وجې د مالي ستونزو ښکار شوي.
دغه چرول شو د دې د موږ ډیر خوشاله یو دلته په مسکینانو غریبانو باندې ویشل شو او د څه غوړ تاسو چې مطلب د شنور مرستې موشي ځکه ته ډیره جزان خلک پراته دي د څه خلک دي چې مثاله غریبانان بیګاته وسنه لري نو به دې غټ کومه کوشي موږ سره او ډیر مسکینو وجه خلک دغه کیم کې پراته دي ولدا ولدا تاسو هم زما د دونی میشت کې ګزه په کور پروت ما دغه مرز دراسه سوق لګه بازار ته نشته لې کاروبار نشي کولی نو زمونږ تاسو نه همدغه هیله ده چې تاسو مطلب دغه کیم سره لګه مثال ک نور وسی مرستې وشي باید چې د خلک بل خوشاله شي
مدنی فعال عبدالرحمن افغانیار وویل باید چې د افغانستان او پاکستان حکومت د هم د کډوالو ستونزو ته پام وکړي ځکه چې په کیمپونو کې مشته افغان کډوال لا نور هم مالی مرستو ته اړتیا لري
الله دې وکړي چې دغه نور افغانانو ته هم داسې ځوانان پیدا شي چې په هر ځای کې په هر کیمپ کې داسې چاندي وکړي او د خپل خوارو غریبو خلکو سره مرسته او لاسنیوی وکړي او د دینه بغیر زه په نړیوال ادارې باندې په افغان حکومت او پاکستان حکومت باندې دا غږ کوم چې په دغه وخت کې افغان مهاجرین د ډیرو سختو حالاتو سره لاس او گریوان دی ولی چې د افغان مهاجرینو نه دلته پوله پټېستانه مارکیټ څخه کرای ورته راشي او بس رزق دا تیار روزما لاس مزدوري دا سبي غټي او مخامي سټي او ساسته ډیره خه معلومه ده چې په دغه ورځو کې بازارونه هم بند شوي دي دکانونه هم بند شوي دي کاروبارونه هم پټه پولار دي
د یادونه ده چې د هیواد نور سیمو په چیر کوهاټ کې هم د 13-20 راستي بازارونه او نور سوداګری مرکزونه تړل شوي چې مزدورکار خلک په کورونه کې ناز دي او د مشکلاتو ښکار شوي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو تاسو ته یو داسې کس سره مرکه وړاندې کوو چې د کرونا وایرس یا ناروغي وهلی د تشو واخ د اوس روغ شوی دی د خپل تجربه بیانې او زمونږ د همکار اسرار عالم مومن د پښتنو ځوابونه درکړي دي نو راځي چې دا وو
دا چونکې داسې یو چې مولکه اورمبای دا شروعات یې کوم وو د بیماری د ټمپریچر نه وښودو ځکه زما ډېره زیاته تبه شروع شوه دا کنه او زه پخپله لکه د میډیسن کاروبار ته یې مو وسطارو نو د هغې پوره مو هغه میډیسن استعمال کړل نو دا دومره هم وناخسته سیریس چې یاره دا دومره غټ هغه دی وي چونکې دا بس هم ټمپریچر وو نو هغې پوره مو میډیسن استعمال کړل زه کور کې پاتې شوم دوباره بیا په دویمه ورځ باندې مونږ چې کوم د علاقې ډاکټر وغلا زه بیا راغلم نو هغې نه بعد حیات آباد دی مونږ د مشهور هسپتال دی نرکزت هسپتال دی نو زه هغې ته بیا ورغلم هغې نه بعد هغوی چې کومه هیسټري واخیسته هغوی سره دوی خپل ریکارډ جوړ کړلو او ډایرکټ یې ما ته ایمبولینس ته راکړو چې ته ایمبولینس هغه ته چې دا پېښور پولیس هسپتال چې کوم دی هغې ته دی دا
تاسو ټمپریچر یا درجه حرارت څومره وو د مداره چې تاسو په دې دوران کې چې کله تاسو دغه مسلې نه تیرېدئ نو آیا تاسو به ماسک استعمالوو؟ نو چې پېښور پولیس هسپتال کې ستاسو کله د وینې ټیسټ وشو تاسو ویل چې ستاسو کورونا ده نو ستا احساسات څه وو؟ دغه تکلیف چې تاسو کوم بیان کو دا د څو ورځو پورې وو؟
12 مارچ 2020 نه مونږ لکه شروعات شوی وو د ټمپریچر د 12 تاریخ نه په دا کې لکه داسې وو چې 18 تاریخ پرې خو بالکل هم د ټمپریچر لږ هم نری کم شوی مسلسل به چلېدو که نه لکه کله به های شو کله به لږ کم شو های شو خو لکه زه بالکل د ټمپریچر ته 18-19 تاریخ پرې بالکل دا لکه نه کمېدو په یو طریقه باندې
نو لکه شپږ ورځو پورې ستاسو دغه درجه حرارت یا د بدن ګرموالی همدغسې لوړ و نو د دې کمولو دپاره به څه دوایي درکوله که نه؟
نو دوایي خو لکه ما تاسو ته ووایي چې چونکې زه په خپله دغه باندې پوه وم نو دغه پوره موږ پیراسټامول پېناډول وغیره دا استعمالول د ټمپریچر د پوره بل یو شیم پکې داسې کار نه کولو
او د ساه د مسله څومره ډېره وه څومره کمه وه؟
3 ورځې مسلسل ما ته لکه دغه شی وکړو اکسیجن سیستم اکسیجن د راکاکولو اکسیجن په ذریعه باندې نو هغه سره 3 ورځې مسلسل وکړو نو دریم اورز باندې مولکه ساته کما دا هوا هغه کنټرول شولا
دا راته وای چې تاسو ټول څومره موده و دغه بیماری په تاسو باندې
چونکه دا خو 12 تاریخ لا تر 19 تاریخ پر مسلسل لا کته مو باندې دمر سخت ورځې ته مو باندې د 12 مارچ نه ته 19 مارچ پر چې د دې او 19 تاریخ نه بعد د مو حالات بالکل نارمل کې دوه باندې روان
دا راته وای چې په دغه پولیس هسپتال کې چې کم سہولیات دي هغه د څنګه ګوري هغه پرولي برابر دي کنه
ماشاءالله پاکستان ډاکټر
ډاکټران ډېر قابل دي او ډېر زه ډاکټرانو نه ډېر خوشحاله وم. ډاکټرانو ډېر ښکلی ټریټمنټ کول او ډاکټران قابل دي، هیڅ قسم خبره پکې نشته.
عادل رحمان دار ته اوس وایي چې ستا عام جون اوس څنګه روان دی؟
دمو دا هغه دی چې الحمدلله بالکل څنګه مخکې نارمل وم، ما وسه دی نارمل یم، ماسک مې استعمالوم، ګلوز مې استعمالوم. ډاکټرانو چې کله زه ډېر چاس کوم هغوی ما ته دا مشوره راکړله چې ته دې چتره ملاوېږي نه څو ورځې.
اوریدونکو د عادل رحمان خبرې موریدی. عادل رحمان یو هغه ځوان دی چې ورته د کورونا ناروغي شوې وه، اوس روغ شوی دی او هغه خپله تجربه تاسو ته بیانولوه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، نه ساعت خبرونه موریدو. اوس ما مجید بابر او د مونږه ټکنیکی ملګری روهیلا ددران ته اجازه راکړئ په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري تر بلې ورځې پورې. ما مجید بابر ته اجازه راکړئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.